په افغانستان کې شپږ بجې شوې. ازادي راډیو او د ازادي راډیو په دې خبري مجله کې موزه نور یاس نوري هرکلی کوم. او چې افغان ولسمشر وایي اوس په افغانستان کې د سولې وخت دی او له دغه فرصت څخه باید پوره ګټه واخیستل شي. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو راپورونه لرو، خو لومړۍ خپرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. فریبا ظاهر دا خبرونه اوروي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د سولې لپاره شرایط رامنځته سوي دي او باید سمه استفاده ترې وسي. د بدخشان سیمه ییز چارواکي د یوې امنیتي پوستې د سقوط خبر ورکوي او د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د څار اداره د جولای پر لسمه نن د ایران په اړه یوه بیړنۍ غونډه جوړوي. بشپړ خبرونه اوري. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د سولې لپاره شرایط رامنځته سوي دي او باید سمه استفاده ترې وسي. د ولسمشر غنی په خبره کې له دې فرصت څخه کار وانخستل سي لوی مسؤلیت وي. ولسمشر دا څرګندونې نن په کابل کې د اروپای ټولنې لخوا د اداري فساد پر ضد په پنځم کلنی کنفرانس کې وکړه.
در 18 سال د شرایط ماحول نه بودیم چې سولې واقعا به صورت واقعي بینه ندیده شي. این زمان زمان صلح است. شرایط برابر شده، باید از این شرایط استفاده از این صورت بگیریم.
ولسمشر غنی پرون نوخت هم د کابینه په غونډه کې د سولې بهیر د ګړندی کېدو پر هڅو خبرې وکړه او ویل چې سولې او انتخابات یو د بل بشپړونکي دي او اوس د سولې لپاره تر جګړې یو بل لوی اتحاد رامنځته سوی دی. د افغانستان ولسمشر دغه راز د اروپای ټولنې لخوا د فساد پر وړاندې د مبارزې په کلنی کنفرانس کې د فساد پر ضد د حکومت د هڅو په اړه هم خبرې وکړه او ویل چې باید د فساد سره د مبارزې لپاره یو واضح اراده موجوده وي. ښاغلی غنی دغه راز د اروپای ټولنې څخه د افغانستان انتخاباتو په برخه کې هم د غوی د همکاریو مننه وکړه او تکرار یې کړ چې د انتخابات په خپل وخت ترسره کیږي. په دې کنفرانس کې د یو شمېر اروپایي هیوادونو سفیرانو، د نړیوالو ادارو استازو او یو شمېر حکومتي او د فساد پر وړاندې د مبارزې د ادارو چارواکو ګډون درلود. د بدخشان سیمه ییز چارواکي د یوې امنیتي پوستې د سقوط خبر ورکوي. د بدخشان د والي وندیک محمد نظرین نازدی راډیو ته ویل چې وسلوالو طالبانو فیض آباد ته نږدې پر ارګول سوالی د طالبانو د برید په نتیجه کې امنیتي پوسته لمنځه تللې او طالبانو یې ټول پوځي تجهیزات له ځان سره وړي دي. ښاغلی نظری د دې پېښې د مرګ جوب لپاره وایي
متاسفانه در نتیجه ای حملات دو نفر از نیروهای امنیتی ما
دی وی لبد مرغه په دې عملیاتو کې دوه امنیتی سرتیر وژل شوی دی او درې نور ټپیان دي. وسلوالو مخالفینو ته هم په دې برید کې درنه مرګ ژوبل اوښته ده. د بدخشان د ولایتي شورا غړي هم د خبر تاییدوي او د امنیتي ارګانونو په کمزوري انتقادونه کوي. دوی وایي چې د دې ډول پیښو د مخنیوي لپاره لازم ګامونه ونخستل سي. مرکز فیض آباد به هم له ګڼو خطرونو سره مخامخ سي. طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړی استازي چې د محل په چین کې دی په پام کې لري د چین او نورو سیمه ییزو هیوادونو له استازو سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې وکړي. زلمی خلیزاد په قطر کې د طالبانو له استازو سره د سولې خبرو تر اوم پړاو وروسته چین ته ولاړ. دغه خبرې چې په دوحه کې د بین الافغاني غونډې له کبله د دوه ورځو لپاره وځنډېدې، پرون سهار د امریکای پلاوي او د طالبانو د استازو ترمنځ د لنډې مودې لپاره وسوې. زلمی خلیزاد چین ته د تلو پر مهال پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې تر دې وروسته به واشنگټن ته ولاړ سي څو له طالبانو سره د خبرو جزئیات له امریکایي چارواکو سره شریک کړي. بلخوا په قطر کې د طالبانو د دفتر ویان سهیل شاهین تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې د دې لپاره چې امریکایي پلاوی او د طالبانو استازي له خپلو مشرانو سره سلا مشورې وکړي، د سولې په اووم پړاو خبرو کې وقفه راغله. د نوموړي په خبره دا خبرې به ژر بیرته پیل سي. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د څار اداره د جولای پر لسمه د ایران په اړه یو بیړنۍ غونډه جوړوي. د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې د 15 غړو هیوادونو د غونډې غوښتنه امریکا متحده ایالاتو کړې ده. په پام کې ده د بیړنۍ غونډه د اتریش په پلازمینه ویانا کې وسی. تر دې څو ورځې دمخه تهران د 2015 کال د اټومي موافقې څخه د دوهم ځل سرغړونې اعلان وکړ. ایران وایي چې دوی په لوی لاس د موافقې مواد مات کړي او دا کار یې له دغه تړون څخه د امریکا د وتلو او پر ایران د ولسمشر ډونالد ترامپ لخوا د تازه بندیزونو په ځواب کې ترسره کړی دی. ایران اوس مهال تر هغې اندازې ډېر یورانیم بډای کوي چې مخکې موافقه ورباندې سوې وه. تهران وایي غواړي د 2015 کال د اټومي تړون لاسلیک کوونکي اروپایي هېوادونه وهڅوي چې د ایران د اقتصاد سره چې د بندیزونو له کبله کمزوری سوی مرسته وکړي، که نه نو دا تړون به چې د څو کلونو خبرو په نتیجه کې ترلاسه سوی د ایران په خبره د منځه ولاړ سي. خو د امریکا متحده ایالات بیا پر خپلو اروپایي متحدانو ټینګار کوي چې پر ایران فشارونه سخت کړي. جرمني، فرانسه، بریتانیا او اروپایي ټولنې د جولای پر 9 د ایران لخوا د یورانیمو د بډاینې پر چارو ژوره اندېښنه وښوده. دوی پر تهران غږ وکړ چې له ځنډ پرته له دې کاره لاس واخلي. او د ایران ولسمشر حسن روحانی بریتانیا ته خبرداری ورکړ چې د ایران تیل وړونکې کښتۍ د نیولو له عواقبو سره به مخامخ سي. حسن روحانی نن د کابینې په غونډه کې په دې اړه وویل:
ما همه باید کاری بکنیم که در سطح جهان
لوی مشتول باید په نړیواله سطح د انتقالاتو امنیت خوندې کړو. مشتول باید د نړی د تیلو د انتقال لارې خوندې کړو. زه تاسو برتانویانو ته وایم چې تاسو د نامنې پیلوون کیاست او تاسو به ورسته د دې کار په واقعو پوسی
ادم بفهمید و درک کنید.
ولسمشر روحانی د غرض بریتانیا اشغالګر حکومت والا چې په وینا یې جبل الطارق له هسپانیا اشغال کړی او د په وینا هسپانویان له دې کبله غوسه دي. د بریتانیا سمندري ځواکونو د جولای پر 4 د ایران یو تیل وړونکې کښتۍ ونیوله چې ویل کېږي د اروپایي ټولنې د بندیزونو خلاف یې سوریې ته تیل وړل. دغه کښتۍ په جبل الطارق کې درول سوې وه. د خبرونو پای.
له فریبا ظاهر مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه یې واورول. افغان ولسمشر وایي اوس د سولې وخت دی او دغه فرصت باید له لاسه ونه وځي.
دا وطن سوله غواړي، موږ سوله راولو، دې کې د نشکې نشوبه.
اشرف غنی دغه څرګندونې نن په کابل کې د اروپایي اتحادیې لخوا د فساد ضد 5 کنفرانس کې وکړې. آیا د افغانستان په لانجه کې ښکېل ټول لوري سوله غواړي؟
زه فکر کوم چې اوس نړیواله ټولنه جبه داخل کې یو شمېر اکثریت افغانان او د سیمې وادونه دوی دې نتیجې ته رسېدلي دي چې نور جګړه د حل لاره نه ده.
د دې او دا چې په افغانستان کې د فساد له منځه وړلو لپاره د نړیوالو او کورنیو هڅو ولې تر اوسه سمه نتیجه نه ده ورکړې؟ د چارو د کارپوه حاجي سید داود نظر اخیستی د فساد په اړه مستاسو نظرونه هم اخیستی.
د افغانستان په ټولو ولایتو کې فساد شتون لري، خو په مزار شریف کې خپل حوض ته رسېدلی دی.
د ارزګان امنیتي چارواکي له وسلوالو طالبانو د روسي ساخت هغو دوربینونو د نیول کې دو خبر ورکوي چې د پولیسو او سرتېرو په وینا د جګړې په ډګر کې دوی ته سرخوږی جوړ کړی دی.
دشمن چې دی د شپې دوربین لري، موږ د شپې دوربین نه لرو، مقامات شپې نه سر سره کولای.
په نړیوالو موضوعاتو کې امریکا د ایران او یمن شاوخوا اوبو کې په مسنون ډول د تیلو د کښتیو د تګ راتګ لپاره د یو نړیوال ائتلاف د جوړولو هڅه پیل کړې دي. ازادي راډیو اوري خبری مجله اوري پاتې برخه به هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار طاهر روشان په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته، د سولې موضوع ته. افغان ولسمشر اشرف غنی وايي په افغانستان کې د سولې لپاره اوس داسې فرصت رامنځته شوی چې په تیر 13 کلونو کې ساری نه دی لیدل شوی. ښاغلی غنی دغه څرګندونې په کابل کې د اروپایي ټولنې له لوري د اداري فساد ضد 5 کلنی کانفرنس ته په وینا کې وکړې او ویل د سولې لپاره تر بل هر وخت ښه شرایط برابر شوي او دغه شرایط باید سمه ګټه واخیستل شي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې سفیر هم په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسیدو لپاره له فساد سره مبارزه مهمه وبلله. د ازادي راډیو خبریاله ناجیه صفی دی خبری کانفرنس ته ورغلې وه.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ټینګار کوي چې سولې ته د رسیدو لپاره باید له اوسنیو شرایطو په پراخه کچه ګټه واخیستل شي. ښاغلی غنی د چهارشنبې په ورځ په کابل کې د اروپایي ټولنې له لورې د اداري فساد ضد 5 کلنی کانفرنس ته په وینا کې خبرداری ورکړ. که چیرې د سولې لپاره اوسنی فرصت له لاسه ووځي، دا یو لوی مسؤلیت دی او هیڅکله به افغانانو ته د منلو نه وي. نوموړي وویل افغان حکومت د سولې لپاره عملي ګامونه اخیستي او په دې برخه کې به هر خنډ له منځه یوسي.
دا وطن سوله غواړي، موږ سوله راولو، دې کې د نشکې نشوبه. د سولې لاره اور کې سرک نه ده، د سولې لارې به کترک لري، سولې لارې کې به ستونزې، مګر ټینګه اراده باید موجوده وي چې کترک باندې تیر سي او سولې ته ورسېږي. چې د سولې مقابل کې هر خنتی حاضرم په قاطعیت رفتار وکړو.
ولسمشر غنی همدارنګه په خپلو خبرو کې وویل چې د سولې مذاکرات باید د افغانستان دولت او طالبانو ترمنځ وشي، خو وسلوالو طالبانو په کراتو له افغان حکومت سره د سولې خبرې رد کړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا استازي زلمی خلیلزاد په دوحه کې له طالب استازو سره د خپل اووم پړاو خبرو د پرمختګ خبر ورکړی. د نوموړي په خبره په دې خبرو کې له افغانستانه د بهرنیو سرتیرو په وتلو، د ترهګرۍ ضد د مبارزې ډاډ، د ښکېلو افغان لورو ترمنځ د مخامخ خبرو او اوربند په شمول په ټولو برخو کې پرمختګونه شوي. د اداري فساد پر ضد د اروپایي ټولنې په دې پنځم کلني کنفرانس کې ولسمشر غنی سربیره په کابل کې د اروپایي ټولنې سفیر پیری مادون، د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی تدامیچی یماماتو او د یو شمیر افغان ادارو مشرانو ګډون کړی و. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې سفیر پیری مادون وویل چې د جګړې د ختمولو لپاره لومړی باید له فساد سره جدي مبارزه وشي.
په افغانستان کې د بنسټیزې سولې لپاره اړتیا څو له فساد سره مبارزه وشي. د سولې له هوکړې وړاندې باید فساد له منځه ولاړ سي. له فساد سره د مبارزې لپاره د بشپړې پالیسۍ په نه موجودیت کې به په افغانستان کې بنسټیزه سوله رانه سي.
افغانستان د نړۍ له څو هیوادونو څخه دی چې اداري فساد پکې تر نورو زیات دی. نړیواله ټولنه په ځانګړي ډول د اروپایي ټولنې غړي هیوادونه تل د افغانستان پر حکومت فشار راوړي چې د اداري فساد پر ضد پریکنده ګامونه واخلي.
افغان ولسمشر وایي اوس د سولې وخت دی او دغه فرصت باید له لاسه ونه وځي. اشرف غني دا څرګندونې لکه څنګه چې مخکې په راپور کې مو واورېدل په کابل کې د اروپایي اتحادیې لخوا د فساد ضد پنځم کنفرانس ته په وینا کې وکړې. د سولې او فساد په اړه مې مخکې د چارو له کارپوه حاجي سید داود سره مرکه وکړه. له ښاغلي حاجي داود څخه مې د سولې په اړه وپوښتل چې آیا د افغانستان په لانجه کې ښکېل ټول لوري سوله غواړي؟
پرته د شکه لکه څنګه چې ډاکټر صاحب اشرف غني اشاره کړې ده، په افغانستان کې د سپتمبر د 2017 نه وروسته کله چې دا جګړه نړیوالې ټولنې د امریکا په مشرتابه باندې شروع کړه، اوس امریکا غواړي چې دا جګړه پای ته ورسوي. که څه هم دلته باید یو فرق وکړو، یعنې سوله په هماغه وخت کې د 3 کاله هم افغانانو د سولې چیغې والی دي، اما متاسفانه نړیواله ټولنه دې ته آماده نه وه په افغانستان کې د سولې راشي. یا د سیمې وادونه لا هم شک دی چې هغوی هم لکه نړیوالې ټولنې غواړي چې دا جګړه پای ته ورسوي. نو زه فکر کوم چې اوس نړیواله ټولنه جبه داخل کې یو شمېر اکثریت افغانان او د سیمې وادونه دوی دې نتیجې ته رسیدلي دي چې نور جګړه د حل لاره نه ده او تر څو پورې به دا جګړه دوام پیدا کړي په دې چې دا جګړه ډېره اوږده جګړه ده. نو د دې سره زه فکر کوم چې واقعا کله چې هغه چا چې جګړه شروع کړې ده هغوی سوله غواړي، نو بې شکه دلته سوله راتلونکې ده.
حاجی صاحب، سید داود، سوله او فساد په یو ډول سره تړلی دي. د افغانستان پرلپسې حکومتونو ویلي چې د فساد په وړاندې جدي مبارزه کوي، خو تر اوسه پورې موږ وینو چې دغو هڅو کوم د پام وړ نتیجه نه ده ورکړې. افغانستان تر اوسه په فساد کې ښکېل هیواد بلل کېږي، ولې؟
اداري فساد په دې تیرو 3 کلونو کې، یعنې د جګړې اوته زیاته لمن وهلې ده او نړیواله ټولنه د دغه اداري فساد ته په افغانستان کې تنګ شوې دي. کته چې د جاسوس کو راپورټونه واوري، په یورپ کې دا راپورټونه واوري، هلته خلک د خپل حکومتونو نه سوالونه کوي چې تاسو دغه ځمکې د مالی پیسې چې لیږئ افغانستان ته پدې څه کوي؟ دا د څو نفرو په اصطلاح ځواکمنو او غیر مسؤولو په جیبونو کې ځي، دا د افغانستان ملت ته ولس ته نه رسي. نو زه فکر کوم چې هلته یو ډول فشار د ولسونو د خوانه په خپلو حکومتونو دی او دوی مجبور دي چې دغه سې کنفرانسونه دایر کړي. اما زموږ مشکل دا دی په اداري فساد کې چې زموږ معمولا کم حکومتونه چې جوړیږي دلته هغه د ډلو ټپلو دخوا جوړیږي. یعنی مثلا هر ډله چې واک ته رسیږي خپل ډله د دې وړتیا ولري او نه لري، هغوی ته وزارت، ولایت، ریاست ورکوي. هغوی هم په دغه موده کې چون کاری وړتیا نه لري، هغوی کې کافي ظرفیتونه وجود نه لري، نو یوازینی کار چې کوي هغوی همدغه پوچو چپاول او د ملت نورو بدبختیو کې فیصله شامل خلک دي.
بله حاجی صاحب داود کڅن تاسو په رڼا واچول خو هم د اوس د ولسمشرۍ د مانی فیسبوک پاڼه وینم چې د ولسمشر د نننۍ وینا یو څو مهم ټکي راخستې دي. افغان ولسمشر اشرف غنی له فساد سره د مبارزې په اړه د اروپای ټولنې پنځم کانفرنس کې لیکلي دي چې نن د افغانستان خلکو باندې حساب وکړي، هر یو غمی او د عزت یو ټوټه ده، دوی هر یو په عادلانه نظام کې چې د دوی راتلونکي پکې خوندي وي ګډون لري. فکر کوي چې په افغانستان کې دغه اوسنی نظام عادلانه نظام دی؟
ګوره دلته دوه خبرې دي. یوه خبره خدا ده چې کاشکې ولسمشر پنځه کاله مخکې چې ولسمشرۍ ماڼۍ ته ورسېد همدا خبرې کړې وي. تاسو پوهېږئ په دې څلور نیمو کلو کې د دې په خپل دفتر کې دومره بې نظمي وه چې یو هفته یا دوه هفتې کېږي چې دوی ویان پیدا کړی دی، حتی دوی ویان نه درلودار ویان چې به و یو میاشت بعد دوه میاشت بعد به لرې کېده. دویمه خبره دوی اشاره ورته کړې واقعا د ملت کې استعداد دی، د ملت کې پوهه ده، ډېر ښه کسان د ولایت وزارت ریاست وړ وو، خو متاسفانه تر دغه وخته پورې نه اشرف غنی نه حامد کرزي نه نړیوالې ټولنې دوی سره په دغه باب خبرې کړې دي چې یو ښه حکومتداري څنګه رامنځته کړي.
د چارو کتونکو حاجی سید داود چې په افغانستان کې د سولې او د غراز د فساد پر موضوعاتو خپل نظر له موږ سره شریکه او د هغه دوه موضوعاتو چې افغان ولسمشر اشرف غنی هم نن په کابل کې د اروپایي اتحادیې له لوري د اداري فساد ضد پنځم کلنی کانفرنس ته په وینا کې پرې ټینګار وکړ. وروسته آیا دا چې د افغانستان مهم ګاونډی چین د افغانستان د سولې په ټینګښت کې څه رول لوبولی شي په دې اړه نور اوریدلی شي؟
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
ازادي رادیو هم هر ورځ سهار له وو بجو د ماخام تر وو بجو پورې په ټول افغانستان کې صافه او وازی البته په لوی ښارونو کې د اف ام په 15.5 صافه او وازی اوریدلی شي. په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسېدو او د تلپاتې سولې د ټینګېدو لپاره د سیمې د هیوادونو رول هم مهم بلل کېږي. یو هم د افغانستان ګاون چین دی. د افغانستان لپاره د امریکا د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازی زلمی خلیلزاد پرون د قطر په پلازمېنه دوحه کې د طالبانو له استازو سره د اووم پړاو خبرو وروسته چې نتیجه یې لا معلومه نه ده پیکینګ ته لاړ. ښاغلی خلیلزاد ویلي چې هلته به هم د افغانستان د ګاونډیانو من جمله د ایران او پاکستان له استازو سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې وکړي. د افغانستان حکومت هم وایي چې په افغانستان کې سولې ته د ټینګېدو لپاره سیمه ییزه او نړیواله اجماع ډېره مهمه ده. ویل کېږي په نږدې راتلونکي کې به په چین کې د افغانستان د سولې په اړه د سیمې د هیوادونو یو کانفرنس جوړ شي چې افغان حکومت هم ویل کېږي چې دې کانفرنس ته بلل شوی دی. نور حالې د ازادي راډیو د خبریال اکرام الله اکرام پر راپور کې اورئ.
په داسې حال کې چې په نږدې راتلونکي کې به چین د افغان سولې په اړه د امریکا او د سیمې د هیوادونو د یوې غونډې کوربه وي، افغان حکومت د افغان سولې په اړه د سیمې د هیوادونو اجماع مهمه بولي. د افغان حکومت د اجرایي ریاست مرستیال وین فریدون خوزون که څه هم په چین کې د دغه جوړیدونکو غونډې په اړه څه نه وایي، خو د سیمې په ځانګړي ډول له ګاونډیو هیوادونو د افغانستان د سولې په پروسه کې د رښتینې مرستې هیله لري.
نو هر فرصت چې رامنځته کېږي موږ د هغې نه استقبال کوو او هرکلی کوو او هیله مو ده چې د نړۍ او سیمې هیوادونه د افغانستان د سولې سره رښتینې همکاري وکړي، دغه پرمختګونه چې راغلي دي ته انکشاف ورکړي، ترې حمایت وکړي تر څو موږ
افغانستان. څو ورځې وړاندې د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ازادي راډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې ویلي وو چې څو ورځې وروسته به په چین کې د ایران، پاکستان او یو شمېر نورو ګاونډیو هیوادونو له استازو سره کښېني او د افغانستان د سولې د پروسې په ملاتړ به یې وهڅوي. د دې غونډې په اړه ډېر جزئیات نه دي ورکړل شوي. خاغلی خلیلزاد اوس مهال په چین کې دی او د راپورونو په اساس په پام کې لري چې د چین او یو شمېر نورو سیمه ییزو هیوادونو له استازو سره هم د افغانستان د سولې په اړه خبرې وکړي. په همدې حال کې د نړیوالو چارو پوه انتظار خادم وایي چې په آسیا کې د چین له حضور او د اقتصادي پیاوړتیا سترګې نشي پټېدای. د ویل په کار ده چې د افغانستان په مسله کې د چین په ګډون د نورو سیمه ییزو هیوادونو ملاتړ هم ترلاسه شي.
په دغه زماني فرصت کې چین ته سفر کول د هغوی اعتماد او باور ترلاسه کول، هغوی ته وضاحت ورکول، په راتلونکي افغانستان کې د هغوی د نقش یو نقشه جوړول، دا په خپل ذات کې ډېر مهم قدم دی. هم امیدوار کوونکی دی او هم په عین وخت کې یو عملي فرصت دی چې ټول طرفونه پکې خپل ځان وویني. او د سولې دغه اختلاف په تلپاتې سوله باندې بدل شي.
چین هغه هیواد بلل کیږي چې د افغانستان په سوله کې مهم رول لوبولی شي. د روان لمریز کال د جوزا په درویشتمه په کابل کې د چین سفیر یوجین سانګ هم د افغانانو ترمنځ د خبرو د کوربتوب ژمنه کړې وه. ښاغلي سانګ د افغانستان د ملي امنیت د شورا له سلاحکار حمدالله محب سره په لیدنه کې ژمنه کړې وه چې هیواد به یې د افغانانو په مالکیت د سولې خبرو ته اسانتیاوې برابرې کړي.
ازادي خبری مجله اوري.
په افغانستان کې د سولې د ټینګېدو لپاره له ټکنیو هڅو سره سره په دې هیواد کې جګړې روانې دي. د کندز د امام صاحب ولسوالۍ اوسیدونکي وایي له تېرو دوو ورځو راهیسې په دې ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړو زور اخیستی او له کبله یو شمېر سیمې او د دغو جګړو په نتیجه کې البته یو شمېر سیمې هم د وسلوالو طالبانو لاسته لوېدلې دي. له جګړه ځپلو سیمو هم خلک هڅه کوي چې ووزي. له کندز د ازادي راډیو خبریال اجمل آرین پرې رپورټ لري.
کندز د امام صاحب ولسوالۍ په نږدې څنډو کې جګړه جریان لري. د نوموړي ولسوالۍ اوسیدونکي شکایت کوي چې له تېرو دوو ورځو راهیسې وسلوالو طالبانو د دغې ولسوالۍ د مرکز نږدې څنډو کې خپل مسلحانه تحرکات پیل کړی او لا هم په سیمه کې د افغان ځواکونو او د وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه جریان لري. د دوی په خبره چې د دغې جګړې په پایله کې د افروشانو د حلقه کول او د قرغان تپې سیمې د وسلوالو طالبانو لاسته ورغلي او دا مهال جګړه د عقبای په سیمه کې دوام لري. د دغې ولسوالۍ دوه تنو اوسیدونکو نور محمد او حسیب الله په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل.
دا ورځې کې سزمون په کلي او ځای کې طالبانو لخوا جګړه روانه ده او خلک بې ځایه سوي بې کوره دي. یو شمېر نور کلي هم طالبانو نیولی دي او دولت تر اوسه کوم پرمختګ نه ده کړی.
نو موږ د مسؤلینو نه دغه خاص دی چې د دغه خلکو په حال باندې یو څه نظر وکړي.
دوی خبرداری ورکوي چې د امام صاحب ولسوالۍ د سقوط له ګواښ سره مخ ده او که په وخت سره ورته رسېدنه ونه شي نو ښایي په دغې ولسوالۍ کې انساني ناورین رامنځته شي. د امام صاحب ولسوالۍ د عقبای د سیمې یو تن قومي مشر صوفي نازکمیر په دې اړه وویل. د جګړې له کبله د افروشانو د زابور د قرغان تپې د حلقه کول او د بخمل کوسې له سیمو څخه خلک له خپلو مینو څخه بې ځایه شوي دي، ځکه په یادو سیمو کې وسلوال طالبان ځای پر ځای شوي دي. د دغې ولسوالۍ د اوسیدونکو په وینا چې د روانې جګړې له کبله زیات شمېر کورنۍ هم له خپلو مینو څخه د امام صاحب ولسوالۍ نورو سیمو ته کډه شوي دي. د نوموړې ولسوالۍ یو تن اوسیدونکي سیف الدین په دې اړه وویل. زموږ کلي ته وسلوال طالبان راغلل او موږ د جګړې له ویرې له خپلو کورونو څخه ووتلو او نور ټول شتمه په کورونو کې پاتې شول او اوس هم جګړه دوام لري. بل خوا د کندز امنیتي چارواکي وایي چې سیمې ته تازه دم امنیتي ځواکونه رسېدلي دي او ډېر ژر به د امام صاحب ولسوالۍ په امنیتي وضعیت کې مثبت بدلون رامنځته شي. د نوموړي ولایت د امنیت قوماندانۍ ویاند سید سرور حسیني په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل.
نیروهای کمکی تازه نفس به مناطق اعزام شده و انشاءالله
تازه دم از واکون امام صاحب ولسوالۍ ته رسېدلي دي او ډېر ژر به د دې ولسوالۍ ناامنه سیمې د وسلوالو طالبانو له وجود څخه پاکې شي. خو له دې وړاندې د دې ولسوالۍ اوسیدونکو خبرداری ورکړی و چې د دغې ولسوالۍ د امرود غاړې ځنګلونه د وسلوالو طالبانو او د بهرنیو جنګیالیو په امن پټن ځایونه بدل شوي دي. د امام صاحب ولسوالۍ د 60 کیلومتر واټن په درلودو سره د کندز ښار شمال لوري ته موقعیت لري او دغه راز د 10 کیلومتر په اوږدوالي له تاجکستان سره سرحد لري او د افغانستان او تاجکستان ترمنځ د امرود بهیږي. اجمل آریان، ازادۍ راډیو، کندز.
دا یوازې د کندز امام صاحب ولسوالۍ نه ده چې په وروستیو کې یو څه ناامنه شوې، بلکې د افغانستان د یو شمېر نورو شمالي ولایتونو وضعیت هم یو څه البته له امنیتي پلوه خراب شوی دی. په وروستیو کې موږ د څو ولایتونو څخه راپورونه درلودل. له شمال زو جنوب ته د اروزګان امنیتي چارواکي له وسلوالو طالبانو د روسي سخت هغو دوربینونو د نیول کېدو خبر ورکوي چې د پولیسو او سرتېرو په وینا د جګړې په ډګر کې دوی ته سرخوږی جوړ کړی دی. یو شمېر افغان سرتېرو ازادي راډیو ته وویل سره وختونه چې دوی نشي کولای د شپې لخوا د وسلوالو طالبانو د بریدونو مخه ونیسي، همدغه شپنی دوربینونه دي چې وسلوال طالبان ورڅخه کار اخلي. له ترینکوټه د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت پرې رپورټ لري.
دغه شپنی دوربین چې پر یو امریکایي وسله M16 باندې تړلې دي پرې لیکل شوی دی میډین روسیا. دغه دوربین د وسلوالو طالبان څخه د جګړې پر مهال افغان پوځیانو نیولې. شپنی دوربین یا لیزر دا هغه وسله ده چې زیات وخت یې افغان پوځیان د وسلوالو طالبانو په وړاندې د خپلې ماتې لامل ګڼي. د اورزګان ولایت امنیه قومندان محمد خطاب خنجری ازادي راډیو ته په یو ځانګړي مرکه کې ویل چې دغه شپنی لیزر د وسلوالو طالبانو څخه د جګړې پر مهال نیولې دي. دغه شپنی لیزر په افغانستان کې د معلوماتو له مخې شاوخوا 10,000 امریکایي ډالر قیمت لري. قومندان زیاتوي چې له دې وړاندې هم دغه ډول وسلې وسلوالو طالبان څخه نیولي چې پرې لیکلي وه میډین روسیا. نوموړي دغه راز زیاتوي چې په دغه ولایت کې یو شمېر بهرنیان له وسلوالو طالبان سره ملګري دي او پوځي لارښوونې ورته ورکوي او وسلې هم ورکوي. قومندان دا ونه ویل چې دغه بهرنیان د کوم هیواد دي، خو له دې وړاندې د دغه ولایت یو بل پخواني امنیه قومندان ازادي راډیو ته تایید کړي وه چې و دغه ولایت یو شمېر روسان راغلي او وسلوالو طالبانو ته پوځي زده کړې ورکوي او وسلې ورکوي. د جګړې د لومړي کرښې سرتیری هم وایي چې وسلوال طالبان ځکه زیاتره وخت پر دوی برلاسي وي چې شپنی دوربینونه لري او یا هم لیزرونه. دوی ازادي راډیو ته وویل چې وسلوال طالبان زیات وخت د شپې لخوا پر دوی برید کوي.
نوم یې عبدالباري دی، د سولې دنده مې کفترخانه کې د کفترخانې پر باندې پوسته ده. دا پوستې چې دي مثال دي د شپې دوربینان لري، عسکر خوارم پولیس مثال د شپې دوربین نه لري.
نوم یې میرویس دی، د شامسور په کمربند کې دنده لرم. لامل دا دی چې موږ غټه سلاح نه لرو، موږ غټه سلاح راکټ دی یا سکل دی یا کلاشنکوف دی. دشمن چې دی د شپې دوربین لري، موږ د شپې دوربین نه لرو، مقامات شپې نه سو سره کولای نو. داسې دي لکه موږ د شپې ړندوی دی، لکه معنا د ورځې چې موږ ته ګوري دی. دغه په دغه کامیاب چې د شپې دوربین لري، لیزر لري، هر څه لري، په دغه کامیاب دی. دا سلام دی ته ورس ورکې رانی ور.
د وسلوالو طالبانو ویان کاري صف احمدي بیا ازادي راډیو ته په یو استول سوي لیکلي متن کې ویلي چې یادي روسي وسلې د غنیمت وسلې دي او امریکایي وسلې له افغان پوځیانو څخه د جګړې پر مهال نیولي. د یادونه ور دي چې له دې وړاندې د هیواد په شمیر نور ولایتونو کې هم داسې راپورونه ورکول سوي وه چې ګڼې هلته روسي وسلې موندل سوي او روسان له وسلوالو طالبانو سره مرستې کوي. له دې وړاندې د روسي هیواد ویلي وه چې دوی هیڅکله د وسلوالو طالبانو سره مرسته نه ده کړې. شریف الله شرافات، ازادي راډیو، اورزګان.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او سمې واسمې ځو نړیوال موضوع له ایران سره په اړیکو کې د ترنګلتیا په اوچ کې امریکا غوړي له خلیج څخه د تیلو د بیړیو د خوندي تیرېدو لپاره یو نړیوال ائتلاف جوړ کړي. نور تفصیلې اسمت سروانه اوروي.
د امریکا متحده ایالاتونه په دې پلان کار کوي چې د یمن او ایران اوبو ته له نږدې ستراتیژیکو سیمو څخه د بیړیو د تیرېدو د خوندیتوب لپاره یو پوځي ائتلاف جوړ کړي. امریکا دا پریکړه وروسته له دې کړې چې د ایران او واشنگتن اړیکې لا ترینګلې شوې. د امریکا لوی درسي جنرال جوزف دانفورد د سه شنبه په ورځ خبري اعلانو ته وویل چې هیواد په دې برخه کې له څو هیوادونو سره په سلام مشورو بوخت دی. امریکا وایي چې په روسیو کې په دې سیمه کې ایران د تیلو پر څو بیړیو حملې کړي، خو ایران دا تور ردوي. جنرال دانفورد ویلي چې د دې ائتلاف هدف دا دی چې په باب المندب او هرمز تنګي کې د بیړیو د تیرېدو امنیت خوندي شي. د اټکل کړی چې په راتلونکو اونیو کې به امریکا ته څرګنده شي چې کوم هیوادونه د دې ابتکار یا ائتلاف د ملاتړ لپاره لازمه سیاسي اراده لري. د هغه پلان پر اساس چې ویل کیږي په وروستیو ورځو کې نهایي شوی او جنرال دانفورد یې هم یادونه وکړه، امریکا به د عملیاتو د قماندې بیړۍ برابرې کړي او د څارنې او تجسس دنده به په غاړه واخلي. د ائتلاف نور غړي به د قماندانۍ د بیړیو په شاوخوا اوبو کې ګزمه کوي. د ائتلاف د نورو غړیو هیوادونو بله دنده به دا وي چې د خپلو تجارتي بیړیو د ساتنې لپاره د ګزمې بیړۍ سیمې ته راوړي.
او د خبری مجله هم د مزار شریف ښار د څو اوسیدونکو په نظرونو سره پای ته رسوي چې په افغانستان کې د فساد په اړه کړي دي.
زمانم سمیر د بال خدای توسید د بال خدای په محلی ادارات کې لکه گمرک شاروالی معرف مستوفیات او اصلاحات اداری او محکمه کې اداری فساد خپل اوج ته رسیدلی خلک د اداراتو نه بیخی په عذاب راغلی د اداراتو کې کوم کار یا مشکل چې وي د یو ساعت کار یو ورځ یا دوه ورځ زندگی او پیسو ته فساد ته بهانه جوړوي دولت نه تقاضا کوو چې د فساد جلوگیری یا مخاونی است
از مان محبده د مزار شریف اوسیدون کې په مزار شریف کې فساد شتون لري په خصوص د معلمینو د مقررولو کې همداسې په محکمه کې سانوالی کې که څه هم د افغانستان په ټولو ولایاتو کې فساد شتون لري خو په مزار شریف کې خپل حوج ته رسیدلی دی د دولتي چارواکو څخه هیله لرو چې د فساد مخه ونیسي
په همدې سره دا خبري مجله هم پای ته ورسېده زنوري اسنوري له تاسو اجازه غواړم خو مایکروفون خپل همکار فرشته نیغا ته سپارم له نوې مطالبه سره استودیو ته راغلی فرشته جان خیر اخلاص
تشکر نوري اسنوري خسته نباشین شامتان بخیر